رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ناټو وای امریکا او ناټو افغانستان ته په ګډه تللې دي او په ګډه به راوځي. برونای د همجنس بازانو د سنگسار قانون تطبیقوي او د فلیپین په جنوب کې د بم په چاودنه کې 13 کسان ټپي شوي دي.
سیاسی مبصرین وایي چې د سولې په اړه د یو واحد دریز د رامنځته کولو لپاره د افغانانو سره ناستې مهمې دي.
ټول ډلې او ټول شخصیتونه باید خپل نظر په هغه کې وویني، خپل تصویر په هغه کې وویني.
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د کندهار په پرمختیایي چارو 50 میلیونه ډالره پانګونه کوي.
موږ باید پر خپل پښو ودرېږو، پر خپلو پیسو ویاړو.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو دا رپورټ هم اوریدلی سي چې واشنگټن ته د ناټو د مشرانو د راتګ په اړه دي. اوس به د دې سات خبرونه اشوخ الله رحیمزی او زه شافیه سردار تاسو وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان په هکړه څو خبرونه اوري. د سولې پاړه د سلام مشورو په دوام جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د حکومت نور چارواکو د امریکا د بهرنی چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د سیاسي او جهادي ډلو د مشرانو سره کتلی دي. د ارګ د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی د دې غونډې په حق له امریکا غږ ته داسې ویل:
هر یک از این شخصیت ها
دغه شخصیتونو هر یو د سولې په اړه خپل لیدلوري، نظریات، وړاندیزونه او اندیښنې بیان کړي او همدارنګه په دغه جلسه کې د سولې د پروسې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وشوي. دا ناسته به دوام ولري او جزئیات به ورسته له خلکو سره شریک شي.
جمهور رئیس اشرف غنی په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه ژور بحثونه وشول. په ټویټر کې لیکل شوی دی چې دا غونډه کې بحثونه د افغان سولې په اړه د روانو هڅو او په دې برخه کې ول چې د راتلونکو ګامونه به شوي او په افغانستان کې څنګه د وینې د تویدو مخه ونیول شي.
د ناټو عمومي منشي د امریکا کانګرس ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د هغه لاسته راوړنې وساتل سي چې په تیرو اولسو کلونو کې ترلاسه شوي او زیاته یې کړه چې که دغه لاسته راوړنې ونه ساتل سي سوله به هم تلپاته نه وي. ښاغلی سټونرمرګ وویل چې د طالبانو د حکومت له منځه تللو څخه وروسته په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په برخه کې ډېرې بریاوې درلودې او د طالبانو سره د سولې په هر ډول خبرو کې باید دا بریاوې خوندې سي.
We went in together. We will decide on our future presence together. And when the time comes, we will leave.
مش پګړه افغانستان ته تللی یو او پګړه به د خپل راتلونکو حضور په حق له پریکړه کوو او کله چې یو وخت راسي پګړه به وځو. ناتو اوس هم په افغانستان کې سه خدا په دې معنی نه چې مش به ټول عمر حالته پاتې یو. د ناتو عمومي منشي همدارنګه وویل چې په افغانستان کې د افغان سولې ملاتړ کوي او زیاتوي چې په دې خاطر چې سوله تلپاته وي زموږ لاسته راوړنې باید پکې خوندي وي.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د داعش د ډلې یو مهم قومندان په هوایي برید کې وژل شوی دی. د ننګرهار د والی ویان اتولا خوګانی امریکا غږ ته وویل چې دغه وژل شوی قومندان مولوي سلیمان نومیده چې تیره شپه د خپلو 15 ملګرو سره وژل شوی دی. خغلی خوګانی وویل چې دغه هوایی بریتیر شپه د بیپلوټ الوتکې لخوا د چین ولسوالۍ د عبدالخیل تنګي په سیمه کې شوی ده. په همدې حال کې د ننګرهار پولیس چارواکي وایي چې دغه وژل شوی قومندان د تاوتریخوالي په ګڼو پیښو کې لاس درلود.
په افغانستان کې د امریکا د پوځ د قلی اردو د انجینری څنګه وایي په روان 2019 میلادي کال کې د هلمند په ولایت کې د 1400 کیلومترو په اوږدو د برېښنا د موضوع غځولو پروژه پیلوي. د امریکا پوز په اعلامیه کې ویلي چې دا پروژه به د امریکا د انکشاف د نړیوال ادارې یو اس ایډ په مرسته سش کال پیل سي او په ترس کې به یې د تنګي، کجکي او د سنګین ولسوالي شمالي او جنوبي برخو ته د برېښنا مزي وغځول سي.
په برونای کې د زنا او همجنسبازانو د سنګسار قانون سر دننه تطبیق کیږي. دا قانون څو ورځې مخکې دغه هیواد سلطان حسن البلیقه توشه کړی و چې په نړیواله کچه د بشري حقونو د ځینو سازمانونو انتقادونه او اندېښنې راوپارولې. دا نوې ماده د برونای د شری قانون د جزا د قانون یو برخه شوه. سلطان په 2014 کال کې منلې و چې دا ماده به د قانون برخه ګرځوي. تر 2014 کال نه مخکې هم په برونای کې هم جنسبازانو ته سزا ورکول کېده. د نوی قانون د مخې په برونای کې بعد سنگسر حکم په غیر مسلمانانو هم تطبیق کیږي. هم د غراز د غلو لاس پرې کیږي او که د دویم ځل لپاره هم د غلا په تور محکوم شو چپه په خی پرې کیږي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څوري. په اسرائیل کې یو کس یو فلسطینی وشتلی او وژلی دی. د اسرائیل پوځ وایي دغه فلسطینی کوشش کاوه چې ځینې کسان په چاقو ووهي. د نابلوس روغتون ویلي چې په ډزو کې یو فلسطینی ژوبل سوی او په روغتون کې علاج کیږي.
د فلیپین په جنوب کې د بم په چاودنه کې 13 تنه ټپي شوي دي. په سیمه کې د پوځ قومندان تورن جنرال سریلیټو صوبی جانا مطبوعاتو ته ویلي دي چې بم د سلطان کودانات په ولایت کې د یو رستورانت مخې ته چاودلی دی. څومره وړاندې یو شمېر نامعلومو وسله والو د همدې رستورانت د مالک نه د پیسو غوښتنه کړې وه چې د رستورانت خاوند نه وي ورکړي.
په افریقا کې د جرمني نظامی ماموریت د یو بل کال دپاره تمدید سو. د جرمني د ډی پی ای خبری آژانس په رپورټ کې ویل سوي چې جرمني اسکار په افریقا کې دوه ماموریتونه لري چې یو یې په مالی کې د اروپایي ټولنې د روزنې ماموریت او بل یې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د سوله ساتنې ماموریت دی. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل کابینې دواړه ماموریتونه د یو کال دپاره وغځول. جرمني په مالی کې د اسکارو د روزنې په ماموریت کې 180 اسکار لري او د زورو په او خواکی نور اسکاری د افریقا په بیلا بیلو هیوادونو کې ماموریتونه لري.
په امریکا کې چارواکو یو چینایي میرمنې ولیدا چې د فلوریدا په ایالت کې کوخخ کاوه د جمهور رئیس ډونالد ترامپ شخصي تفریزای تندنه نشي. د دې میرمنې سره څلور موبایل ټلیفونونه، یو لپټاپ کمپیوټر، اضافي هارد ډیسک او یو اعلانی بل شوی چې کمپیوټری ویروس پکې و. د میرمنې د ښاغلي ترامپ د تفریزای کارکونکو او امنیت ځانګړو محافظینو ته ویلي و چې هغه د دې کلب غړي د خو دا ټول معلومات غلط و. په یوجینګ ژانګ د فدرال حکومت ایجنټانو ته د غلطو معلوماتو ورکولو او په غیر قانوني توګه ممنوعي سیمې ته د ننوتلو تورونه لګول شوي دي. او د برتانی صدر اعظم تیریزا می وایي د اروپایي ټولنې نه د بیلیدو په سر د مذاکراتو لپاره به بیا بل مهلت وغواړي. په دې مسلې کې نوې خبره دا ده چې هغې ویلي دي د اروپایي ټولنې نه د وتلو پر راتلونکو ګامونو به د مخالف سیاسي مشر جرمی کوربن سره خبرې او سلا مشورې وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپلو لیدونو په لړ کې نن د دوهم ځل لپاره له افغان جمهوریت سره کتلې. ارګوایي په دغه ناسته کې چې یو شمېر جهادي او سیاسي مشرانو هم ګډون درلود، د سولې پر راتلونکو اقداماتو خبرې سوي. د بلې خوا د سولې عالي شورا وایي د سولې په مشورتي لویه جرګه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي، خو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې طالبان به په دغه جرګه کې ګډون ته حاضر نسي. نور تفصیل د حکمت سروش پر رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدنې کتنې دوام لري. ښاغلی خلیلزاد نن یو ځل بیا د سیاسي او جهادي مشرانو په ګډون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي. ارګ وایي چې په دې ناسته کې د سولې پر روانو هڅو او راتلونکو اقداماتو خبرې سوي.
هر یک از شخصیت ها
دغه شخصیتونو هر یو د سولې په اړه خپل لیدلوري، نظریات، وړاندیزونه او اندېښنې بیان کړي او همدارنګه په دغه جلسه کې د سولې د پروسې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وشوي. دا ناسته به دوام ولري او جزئیات به ورسته له خلکو سره شریک شي.
سیاسي شنونکي وایي چې له افغان اړخه د سولې په اړه د یو واحد دریځ درامنځته کولو لپاره دغه ناسته مهمه دي.
کوم تصمیم چې به ورسته د افغانستان د دولت ته خوانه نیول کیږي، ټول ادارې او ټول شخصیتونه باید خپل نظر پغه کې ویني، خپل تصویر پغه کې ویني. دا ښه خبره ده، اما لدی وضعیت نه، د اختلافي وضعیت نه، چې خصوصا د افغانستان د حکومت او د امریکای د متحده ایالاتو د استازي په منځ کې دی احساسيږي، لدی وضعیت نه بیا د داخلي سیاسي اختلافاتو کې د یو شخص په نفع او د یو چا په ضرر استفاده کول دا به مسؤلانه کار نه دی.
بلخوا د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې چې د افغانستان ټول اقشار برخه اخلي طالبانو ته به هم د ګډون بلنه ورکړي. په دغه جرګه کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د استازو په ګډون لږ تر لږه 2500 کسان برخه اخلي.
موږ به په رسمي ډول طالبانو ته هم بل نه ورکړو چې ګډون وکړي. که یې برخه واخیستن نو دا د ریزبه بیخي ګډ او ملي شي. که یې ګډون ونه کړ نو دا افغانستان منفي طالبان چې هم پر یو ګډ دریز خبرې وکړي دا د ولس په خیر ده او د سولې پروسه تیزوي او رڼوي.
خو سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو استازي به تر هغه وخته چې له امریکایانو سره له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه هوکړې ته نوي رسېدلي له افغان حکومت سره مذاکراتو ته حاضر نه سي. د دوی په باور طالبان د سولې مشورتي لوی جرګې ته د یوې حکومتي جرګې په سترګه ګوري.
زه فکر نه کوم چې طالبان به د افغان حکومت په غوښتنه مشورتي جرګه کې ګډون وکړي، ځکه دا مشورتي جرګه افغان حکومت جوړوي او یو ډول به انحصاري هم وي. طالبان یا هر هغه څوک چې خپلواک دی فکر نه کوم چې په دغه غونډو باور ولري.
د سولې مشورتي لویه جرګه به چې ټاکل سوې د ثور په 9 نیټه پیل سي د څلور ورځو لپاره دوام وکړي. دا جرګه له طالبانو سره د مذاکراتو د چوکاټ او حدودو د ټاکلو په نیت رابلل کیږي. په جرګه کې به سولې ته د رسېدو پر لارو چارو خبرې اترې وسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کابل کې د کرنې د ترویج ملي کانفرنس پیل شو. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره له 30 ولایتونو څخه نږدې 3000 بزګران او مالداران رابللي وو ترڅو د کرنې د ترویج لپاره په دغه سکتور کې پرسته فرصتونو او ننګونو باندې بحث وکړي. ممتاز بهیر په دې هکله رپورت لري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کرنې د ترویج لپاره 15 ملي کانفرنس جوړ کړ. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی وایي چې په دې دوه ورځېنی کانفرنس کې د ګډون لپاره له 30 ولایتونو څخه نږدې 3000 بزګران او مالداران رابلل شوي تر څو په دې سکتور کې پر موجودو فرصتونو او ننګونو باندې بحثونه وکړي او په افغانستان کې د کرنې د لا ترویج لارې چارې پیدا کړي. د هغه پر وینا د دغه کانفرنس ګډونوال په 500 کاري کمیټو ویشل شوي او له بحثونو وروسته به د بزګرانو د ستونزو او غوښتنو په اړه راټول شوي معلومات د افغانستان جمهوري ریاست ته وسپارل شي. دا کانفرنس په داسې حال کې رابلل شوی چې تیر کال په افغانستان کې سختې وچکالۍ افغانانو په ځانګړي ډول بزګرانو ته زیات زیانونه اړولي دي. خود کرنې او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی وروستیو ورختونو ته په اشاره خوشبینی خي چې په روان کال کې به د بزګرانو په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. خغلی دورانی چې د بزګرانو یوې غونډې ته وینا کوله وویل:
از دیاقین عزیز کشور
د هیواد له بزګرانو څخه هیله کوم چې سکال زموږ په هیواد کې د زیاتو وورو او بارانونو ورېدو ته په پام تر ټولو زیات للمی وکړي او په ټول افغانستان کې د کرنې وزارت ټول ریاستونه به خپل تراکتورونه یوازې د تیلو په بدل کې د هغوی په واکې ورکړي. هیله لرم چې دوی د کرنې وزارت له دغو اسانتیاو څخه استفاده وکړي او د زیاتو غنمو په تولیدولو سره چې زموږ د هیواد لپاره ستراتیژیک ارزښت لري موږ په ځان د بسیا کېدو په لور بوزی. په ورته وخت کې یو شمیر افغان بزګران هم وروستۍ ورختونو ته خوشاله دي، خو یوازې دا د خپلو ستونزو د حل لاره نه ګڼي او له حکومت څخه په نورو مختلفو برخو کې د مرستې غوښتنه کوي. د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ یو بزګر چې د مڼو باغ لري په دې اړه وویل:
واورې سوې دي ښه پریمانه، اوبه به پریمانه یي سعیده سفل امیدواري لرو چې اوبه به پریمانه انشاءالله تعالی چې سوخت به چی نه کوي. خدای مهربانه ده، حکومت باید توجه وکړي، منګ سره کومک وکړي. منګه باغونه کې نه ولي پټیم بند کړي دي، فصل په لاس نه راځي، مرض وکړي دوا نشته.
خود افغانستان د کرنې او مالداری وزیر وایي چې په روان لمریز کال کې به د کرنې د سکتور د میکانیزه کېدو او د بزګرانو لپاره د سبسایډي او پورونو د برابرولو په برخه کې د کرنې وزارت یو لړ برنامه ترتیب کړي او په دې برخه کې به اغیزمن ګامونه پورته کړي. د ښاغلي دورانی پر وینا که څه هم په تیر کال کې د وچکالۍ له امله د غنمو په ګډون د ځینو نورو کرنیزو توکو د حاصلاتو کچه راټیټه شوې وه، خو بیا هم له بهر څخه افغانستان ته د کرنیزو محصولاتو په واردولو کې 1.5% کموالی راغلی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تر نوریدونکو وروسته له هغه چې له روسیې سره د جمهور رئیس ترامپ او د هغه د همکارانو د سازش په اړه څه ونه موندل، اوس داسې ویل کېږي چې دا به د هغه د جمهوري ریاست لپاره د یوه نوي پړاو پیل وي او په ځانګړې توګه د پوتین سره د اړیکو د ښه کېدلو او نږدېوالي په برخه کې. خو پوښتنه دا ده چې آیا سپینه ماڼۍ او کرملین به د مولر تر رپورټ وروسته نږدې سي؟ په دې اړه د رپورټ تفصیل سمیع الله جلازی تاسو ته کوي.
د رابرت مولر د راپور تر خپرېدو وروسته د روسي سیاستوالو شک او تردید په تمسخر او ملنډو بدل شوی دی. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف په راپور ملنډې ووهلې او وی ویل دا هڅې داسې وي لکه چې په یوې تیاره کوټه کې د تورې پیشو لټه وشي. خو لږ وروسته رفتار بدل شو او مسکو د سولې او ملګرتیا لهجه غوره کړه.
ولسمشر پوتین څو ځله ویلي چې له امریکا سره د ښو اړیکو په لرلو کې دلچسپي لرو،
خو دا څومره واقع بینانه ده چې دا اړیکې بیا ورغول شي؟ دا مهمه ده چې دا پوښتنه له چا نه کوي.
ویم خای د نوي جمهور رئیس پورې ممکن دا کار ونه شکړای. فکر کوم په دویم پړاو کې به یو فرصت موجود وي. که دویم پړاو وي نو د ترامپ اداره به یو څه تعقیب کړي.
د اتلانتیک د دوړو غړو کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا په ټاکنو کې د مداخله په اړه پر روسي تورونو او د مولر تحقیقاتو د جمهور رئیس ترامپ نوم بد کړ او د سپینې ماڼۍ او کرملن اړیکو ته د نه جبران وړ تاوان ورساوه.
فکر کوم د دوړو لورو ترخه احساسات داس یو حالت ته رسیدلي چې اوس د دې حالت څخه وتل ډیر وخت او صبر ته اړتیا لري.
څارونکي هم د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ د کورنیو سیاسي جنجالونو له امله د روسیې او امریکا په اړیکو کې د جنجال پر رامنځته کېدو انتقاد کوي. بلخوا ډیر شمیر هغه کارپوهان چې د امریکا د ټاکنو پر مهال د روسیې د دخالت نظریه لري، د امریکا مطبوعات هم د قضیې په تعریف کولو کې مقصر بولي.
For the last 2.5 years there
but the دوی مکلن کې د مسلې د پراخوالي په برخه کې مبالغه شوې ده. دا څرګند چې د امریکا په سیاست کې د روسي لخوا مداخله نه شوي، بلکې هغه څه شوي چې د هغو د پراخوالي په اړه مبالغه شوې ده.
خو دلته د روسي په دولتي پوهنتون کې پوخانی ډیپلوماټان او کارپوهان ظاهرا معلوميږي چې په یو مسله سره جوړ دي.
دا
موضوع د مولر په تحقیقات سره پای ته نه رسیږي. د راپور تر خپرېدو مخکې او اوس هم د خبرو زمینه موجوده ده.
داسې ښکاري چې د خبرو ضرورت یوازې د دواړو هیوادونو یعنی روسیې او امریکا د مشرانو په پریکړه پورې اړه نه لري، بلکې نړۍ کې د دواړو هیوادونو د نفوذ په کچه پورې هم اړه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د کندهار په پراختیایي چارو 50 میلیونه ډالر پانګونه کوي. د کندهار او هرات د ښاروالیو ترمنځ د همکاریو د تړون د لاسلیک په مهال د ښاروالیو د چارو مین عبدالباقی پوپل وویل چې حکومت د ښاري پراختیا پروژو ته بودیجه ځانګړې کړې. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
کندهار په جنوب او هرات په غرب کې د افغانستان دوه مهم اقتصادي او له تاریخي پلوه د ځانګړي ارزښت درلودونکو ولایتونو بلل کیږي چې نن یې د ښاروالیو ترمنځ د همکاري تفاهم لیک لاسلیک شو. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې د ښاروالیو د چارو مین عبدالباقی پوپل وایي چې د دې تفاهم لیک له مخې به د ټولنیزو اقتصادي رغنیزو تجربو او په نورو برخو کې د هرات او کندهار ښاروالۍ له یو بل سره له نږدې کار وکړي. د زیاتی چې له دې کار څخه عمده موخه د راتلونکو لپاره په منظم توګه د شاري پراختیا د چارو وړاندې تګ او د دې شهرونو د تاریخي ارزښت ساتل دي.
کندهار سش کال په خپل انکشافي بودیجه کې یوازې په شاروالۍ کې 50 میلیونه ډالر لري. 10 میلیونه یې بانک ته انتقال شوی دي چې دغه مصرف سر د سبا څخه دوستان کولای شي چې شروع کړي. دوم زموږ د خپل شاروالۍ عاید موضوع ده چې الحمدلله افغانستان خودکفایي خاطر وایي موږ باید پر خپل پښو ودرېږو، پر خپل پیسو ویاړو.
هرات د هیواد په غرب کې د څو تاریخي ابیدو او دو تجارتي بندرونو په لرلو سره مهم تاریخي او فرهنګي ولایت یادیږي چې په دې ورستیو کې د لاجواردو د لارې په پرانیستل کېدو سره افغانستان د مځکې له لارې له اروپا سره وصل کړ. د غراز کندهار د هیواد په جنوب کې د خپل ځانګړي تاریخي او فرهنګي ارزښت د لرول ترڅنګ په نړیوال اقتصادي مارکیټ کې ځانګړی شهرت لري چې زراعتي محصولات یې خاص اعتبار لري. له بل پلوه یاد ولایتونه د ټاپي او ټاپ په پروژو کې شامل دي چې له کبله یې هرات او کندهار ولایتونه نور هم سره نږدې کړي دي. د کندهار والی حیات الله حیات:
من به وکولای شو د دې ګډې همکارۍ
د تړون او یا ماهده پاساس باندې خپلو اړیکو ته پراختیا ورکو. دا اړیکه که په مسلکی کچه دی او یا د دواړو ولایتونو د ځوانانو او نورو د ټولنې د نورو کشرونو ترمنځ دی. موږ به وکولای شو خپل تجارب یو بل سره شریک کړو.
بلی خواته د افغانستان د مزکو او شار جوړولو د چارو د وزارت مرسیال روشان ولسمل وایي چې په کندهار کې به 15 نوي ښارګوټي جوړ شي. نوموړي زیاتوي چې په ټوله کې د افغانستان د 15 لوی ښارونو لپاره ماستر پلان د یوې نړیوالې کمپنۍ له لوري جوړیږي.
موږ د کندهار ښار لپاره پر 15 لوی ښارکونو باندې کار کوو او هغه تر لاس لاندې دي. موږ د دامن په ولسوالۍ کې د مهاجرینو پر ښارګوټي باندې کار کړی دی، منظور شوی دی، د ځمکې د انتقال په مرحله کې دی، تر څو چې زموږ غریب هیوادوال چې په دې ښار کې باید ونزول سي، مهاجرین او بیرته راستنیدونکي دوی ته نمرات توزیع سي. همدارنګه موږ د ملي امنیت او پولیسو لپاره نوی ښارګوټی د هغه پلانونه ټوله ترتیب او منظور کړی دی او په دې لنډ وخت کې به د دوی د توزیع لپاره هم کار پیل سي.
د کندهار ښار موجود نفوس 3 میلیونه بلل کیږي چې پکې موجود امکانات د ښاریانو اړتیاوې نسی پوره کولای. عمومي باور دا دی چې که په منظمه توګه د لویو ښارونو پراختیا ته دولت پاملرنه وکړي نو د اوسیدونکو د ستونزو د حل ترڅنګ به د ملي عوایدو لوی سرچینې وګرځي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ماینونو له لاسه ډیر خلک مایوب سوي. په دې باره کې پام وکړئ. رپورټ:
ماین د انسان پټ دښمن. 15 کلن عمران ګل هغه وخت د ماین ښکار شو چې په غزنی ولایت کې په کرونده کې تراکتور چلاوه. په دغه پیښه کې د دوه پخې او د لاس ګوتې پرې شوې.
راکول کروندې کې ما سمه دراز ویل چې دواری را ګرځیدم، ما نه راسه دراز ویل، نو زه تیم د خپل فکر مې لاس ور کړ، دوه ګوتې مې لاس ور کړې او ټرمینل باندې ولاړ.
په وروستیو کلونو کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ په جګړه کې د ماینونو له کبله تلفاتو شمیر هم زیات شوی دی.
افغانستان ټول زماسي نن زما لاس نه کېرسېږي، ما ته به درد نه خوري. خو که مې څومره ازار اخیستی، یو مسلمان خیرامې وړې، بدوایي مې وړې، عامه غرابسي دا مې په ځان څه وړل. ګټ او تاوان په دې کې ډېر زیات ده، ځکه چې د یو روغ سړي ژوند لاس کې ورکوي.
د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې د معلوماتو له مخې له 2012 کال نه تر 2018 پورې د ماینونو له کبله د تلفاتو کچه 15 برابره شوې ده. لامل یې روانه جګړه ده. ډېری وخت ماینونه چاودیدونکي توکي، راکټونه او شلخي بمونه د ماشومانو لاس ته ورځي.
هر کال نږدې 2000 معلول کسان راجستر کوو. په دوی کې له 1500 څخه تر 2000 کسان د جګړې ټپیان دي او 80% یې د ماین قربانیان دي.
خو یو شمېر کسان چې له بهر څخه هیواد ته راستنه شوي دي د ماینونو د زیان په هکله د پوهاوي له پروګرام څخه ډېر خوښ دي.
تقریبا 9 کاله په پاکستان او 6 کاله په ایران کې وم. دا شیان مې هیڅ لیدلی نه وو. که لیدلی مې وای نه مې پیژندل. ډېره مننه چې په دې هکله یې پوهاوی راکړه.
که څه هم د افغانستان حکومت د ماین ضد نړیوال تړون لاسلیک کړی، خو طالبان له دغه تړون څخه سرغړونه کوي. ملګری ملتونه وایي دوی هیله مند دي چې د ماین پاکۍ او د ماینونو په هکله د پوهاوی په نړیواله ورځ کې دې مسلې ته د خلکو پام راواړوي.
Now the deadline is March 2023.
La maynuno ta khada pak Afghanistan la paraz mug atkal shwini ta da 2023 kal da March miashta u da hukumat da main pakay da markaz da malumat ul mkhi tar takal shwini ti hadaf ta rasidal stunz mand khari za ka maynuno ziyat shwi aw da pakawuni la paray kafi budija nashta.
په 2012 کال کې د ماینونو له کبله هر میاشت لکتر لګه شپږ دېرش کسان ته مرګ ژوبله اوښته. خو په 2018 کال کې دا شمېره 150 کسان ته لوړه شوه. پر دې سربېره پر افغانستان دروستې له یرغل څخه وروسته له هم په یو شمېر سیمو کې ماینونه پاتې دي. په افغانستان کې د ماینونو له کبله د ملکي تلفاتو کچه 1% ده. پاتې 99% تلفات د نوي چاودونکو توکو له کبله ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
او د هم زموږ د همکار ابراهیم رحیمی رپورت. د خوست قومي مشرانو د خوست قومي مشران د نورو ولایتونو له مشرانو غواړي چې د دوی په څیر د کوکنارو د کار مخنیوي وکړي او په خپل ولایتونو کې د کوکنارو کار د دودیزو جرګو او تړون پر اساس بند کړي. خوست د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې د قومي روغ جوړو له لارې پکې هر کال د کوکنار کار کرنه صفر وي. په مکړی رپورټ
سباندې والاسې زوړاندې د خوست په یو شمېر ولسوالیو کې د کوکنارو کار کې له مروجه و. خود ولسی خلکو د مبارزې پر اساس د اپینو کښت صفر او کاروندګرو د نورو کرنیزو توکو کارالو ته مخه کړله. له دې کبله چې د غلطه قومي جوړښتونو ته ډیره ترجیح ورکول کیږي د کوکنارو د کر په مخنیوي کې د قومي پریکړو رول تر ټولو بارز و. اوس هم قومي مشران د مخدراتو د خرڅلاو او استعمال پر ضد کله ناکله جرګه کیږي.
دینی علما او خبره د عالم خبره د عالم خبره دو ډیر خلک د عالم خبره مني د کیشاک نستا غای علماي حق د جمعتون کې د خبرې وکړلې د غي په واجنې بس د کومي مسلونو وسره او د غاس نور ټول مسلونو په مشترک شکل سره دا کور صفر تا ورسول.
هر کال د افغانستان تر شلو زیاتو ولایتونو کې د کوکنارو کښت کیږي. که څه هم حکومت د کار مخنیوي او د فصلونو د اړولو هڅې کړې خو کروندګر لا هم له دې کښت نه د لاس په سر شوي. د خوست د جرګه د نشه یي توکو د تولیدونکو ولایتونو قومي مشرانو ته وړاندیز لري چې د دغو موادو د تولید د مخنیوي لپاره د پر قومي جوړښتونو او پریکړو اتکا وکړي.
چې که دوی د پلما کوي چې موږ به لوږې مړه شو لوږې نه مري. اما دغه شاید چې دی دا مرض دی دا دوی ټول قتلوي. دا دوی ته دوی نه مو دا خواهش دی چې دوی کور نه د صرف نظر وکړي علم ته د روسي تدریس ته وکړي زدکړې د وکی خپل ماشومان دې په دې نه لګي کوي صاحب چې نیروي سراوي او یو غټي وای بیا پټ نه ټول کی بیا خرڅوي او خپل اخري په خرڅوي ځکه دا ټول ولا نه شي چې وای دخري.
عام باور دا دی چې د کوکنارو کښت او قاچاق نه یوازې د ځوانانو د اعتیاد لامل ګرځي بلکې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کیږي نسبت نورو ته پکې نامني هم ډیره ده.
دا واقعیت ته رښتیا هم چې نستی آرولي بدبختی آرولي مرګ آرولي کور بې اتفاقي آرولي قتل هم په منطقه او په کلي کې د هغې نه پورته کیږي.
د یو این او ډی سي وروستی سروې ښیي چې په افغانستان کې په 1496 لمریز کال په بېسارې ډول د کوکنارو کر زیات شوی و او د 1495 کال په پرتله 3% کې د کوکنارو په کار کې زیاتوالی راغلی و.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په اخر کې څو لنډ خبرونه واوري. د سولې په اړه د سلام مشورو په دوام جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د حکومت نورو چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د سیاسي او جهادي ډلو مشرانو سره کتلې دي. شغلی غنی پر خپل ټویټر لیکلی چې په دغه غونډه کې د افغان سولې د روان بهیر په اړه ژور بحثونه وشول. د ناتو عمومي منشي د امریکا کانګرس د پوینا کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د هغه لاستراوړنې وساتل سي چې په تیرو اولو سکلونو کې تر لاسه سوي او زیاته یې کړه چې که دغه لاستراوړنې ونه ساتل سي سوله به هم تلپاتې نه وي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې یو مهم قومندان په هوایي برید کې وژل سوی. په برونای کې د زنا او همجنس بازانو د سنگسار قانون سردنن څخه تطبیقیږي. په افغانستان کې د امریکا د پوز د قول اردو د انجینری څنګوایي پروان 2019 میلادي کال کې د هلمند په ولایت کې د 1400 کیلومتر په اوږدو د برېښنا د مزو غزولو پروژه پیلوي. د فلیپین په جنوب کې د بم په چاودنه کې 18 تنه ټپي شوي دي. په اسرائیل کې یو کس یو فلسطینی وشتلی او وژلی دی. د اسرائیل پوځ وایي دغه فلسطینی کوشش کوه چې ځینې کسان په چاقو ووهي. په امریکا کې چارواکو یوه چینایي میرمن نیولې چې د فلوریډا په ایالت کې یې کوشش کوه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شخصي تفریح ځای ته دننه سي. او د برتانیې صدر اعظم تریزا می وایي د اروپایي ټولنې څخه د بیلودو په سر د مذاکراتو لپاره به بیا بل مهلت وغواړي. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.